رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سرداریم. دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو ما شامنې خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې لومړی تاسو په مکړی د خبرونو لنډیسته.
د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنی چار د وزیران غونډه په بیجنګ کې پیل شوه. درې تنه پاکستانی عسکر د هندي قواو په ډزو کې وژل شوي دي، او د رومن کاتولیک فرقې پیشوا په فرانسیس په منځني ختیځ کې د سولې غږ وکړ.
درنو ریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې دا هم لرو چې د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د خپلو کارونو د شفافیت پروسه پیل کړي.
پروژه های بزرگ مادن و سکتور خصوصی نماینده داشته باشن و مکمل پروسه را بررسی بکنن، نظارت بکنن.
هند افغان کاروانګرو ته د ویزو اسانی زیاتوي.
To bring our businesses, our industry together, continue to work with the people of Afghanistan.
د دې او نورو رپورټونو ترڅنګ امریکا ته د مهاجرینو دراتک په اړه د نوي کال په پالیسی هم رپورټ لرو. خو اوس به د دې سات خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته دروړوي.
نن د سه شنبه په ورځ په بیجنګ کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو د وزیران غونډه پیل شوې ده چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د باور د فضا د ښه کولو او امنیتي اقتصادي مسایلو په اړه به وغږیږي. د درېواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د شروع کېدو نه مخکې په یوه خبري کانفرنس کې ګډون وکړ چې د چین د دولتي تلویزیون لخوا راسن خبرېده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی خبریالانو ته وویل چې افغانستان او پاکستان دواړه ګاونډیان دي او دواړه د چین ګاونډیان هم دي. هغه ویل موږ په طالبانو باندې غږ کوو چې د سولې له بحث سره یو ځای شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په خپل وینا کې ویل
افغانستان پټینګه په دې باور دی چې یو دولت لبل دولت سره اړیکو ته انکشاف ورکړي، دوه اړخیز باور زیات کړي او له هغو فرصتونو نه ګټه واخلي چې د ګډو همکاریو پر بنا ولاړ دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیز درناوي او دوه اړخیزو ګټو انکشاف نه یوازې د دواړو ګاونډیانو په ګټه دی، بلکې د سیمه ییزې سولې، ثبات او انکشاف ګټه هم دی.
په عین وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت امریکا غږ ته ویلي دي چې بله درې اړخیزه غونډه به د 2013 میلادي کال په پیل کې په کابل کې جوړه شي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې بېګا شپه وسلوالو د ممندرې په ولسوالۍ کې د ګردي غوث د زیارت جومات په ماینونو والوزو او د زیارت یوې برخې ته زیات تاوان رسېدلی دی. د ننګرهار د والي وان عطاالله خوګیاڼي وویل چې د جومات ډېرې برخې رالوېدلې دي او هم پکې د قرآن کریم او دیني کتابونو په سلګونو نسخې سوځېدلې دي. معلومه نه ده چې په جومات کې چاودنه کومې ډلې کړې. د دوشنبې په ورځ هم په جلال آباد کې یو دیني عالم مولوي سید حضرت حقانی نامعلومو وسلوالو وویشته او مړې کړو. تاسې زمونږ غږ ته واشنگټن ناوړی. درې پاکستانی عسکر د دوشنبه په ورځ په کشمیر کې د هندي قواو په ډزو کې وژل شوی دي. د ورځې مخکې په همدغه ځای کې تلو هندي عسکر د پاکستانی قواو په ډزو کې وژل شوی وو. پام وکړئ د خبریال مارک یانګ رپورټ ته چې شافیا سرداری لولي.
د هند پوځ درې پاکستانی عسکر د کشمیر په سرحدي سیمه کې وژل دي. د پاکستان د پوځ په اعلامیه کې ویل شوی چې دغه عسکر د رولا کوټ په سیمه کې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې وژل شوی. د دې پیښې څخه دوه ورځې مخکې څلور هندي عسکر هم وژل شوي وو. د هند پوځ وایي لومړی پاکستاني پوځیانو د هغوی په پوستو حمله وکړه او دوی مجبور شول چې جوابي ډزې وکړي. په دې جګړه کې هندي عسکرو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. شافیع سردار، امریکا جاغ، واشنگټن.
تاسې د امریکا غږ واشنگټن نه د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. مصري چارواکو د اسلامي دولت یادایش 15 غړي اعدام کړي دي. د 2015 میلادي کال نه وروسته د لومړي ځل لپاره په یو ورځ دومره زیات کسان اعدام شوي دي. پیدا شو کسانو باندې مصری چارواکو په 2013 میلادي کال کې د سینا په ټاپو وزمی کې د پاوس پر وی امنیتی پوسټه باندې د مرګانه حمله تور لګولې. په دغه پیښه کې د مصر د پاوس یو شمېر عسكر وژل شو. د سه شنبه د ورځې د مونږ د قاهره په شمال کې واقع په دوه محبسونو کې اجرا شو. په سینا کې د اسلامي دولت وسلوالو د تیرو څو کلونو په موده کې د مصر د پاوس او امنیتی قواو په سلګونو افراد وژلي او یا زخمیان کړي دي. سره له دې شاید چې 2013 میلادي کال د امریکا د اقتصاد لپاره ډېر مثبتي خو شاید امکان لري چې له ځینو ناڅاپي خطرونو سره هم مخامخ شي. اشوق الله رحمزي تاسو ته په دې اړه په واشنگټن کې د خبريال ملر سیګا د ریپورت خلاصه دراوړی.
Americans are filled with excitement for the future, optimism.
دا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ حق دی چې د مالیاتو د اصلاح شوی قانون د توشیح وروسته یې په سپینه ماڼۍ کې وینا کوله. ترامپ وویل چې امریکایان د مستقبل او راتلونکو په باب ډیر هیجاني دي او یو داسې خوشبيني ورسره پیدا شوې ده چې مخکې مثال نه ولیدل شوی. کارپوهان وایي چې د امریکا اقتصادي وده ته متوجه غټ خطرونه په بشپړه توګه لمنځه نه دي تللي او وبه کتل شي چې په شمالي کوریا کې څه پیښیږي، ځکه چې دا د امریکا لپاره یو حقیقي جیوپولیټیکي خطر دی. په ناڅاپي توګه د اقتصادي مارکیټ د مختل کېدو د خطر امکانات به تل موجود وي. اقتصاد پوهان وایي چې دوی په 2013 کال کې د منځني ختیځ او اروپا د اقتصاد استحکام او ثبات په اړه هم اندېښمن دي. دا امکان هم شته چې د امریکا پالیسي به په دغو دواړو حساسو سیمو کې د نورو تشنجونو د پیل کېدو باعث وګرځي. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
خبرونه د واشنگټن نورې. د رومن کاتولیک فرقې پېشوا پاپ فرانسیس یو ځل بیا د دوشنبه په ورځ د کرسمس په مناسبت غږ وکړ چې د اسرایلو او فلسطینانو دوه آزاد او مستقل دولتونه باید جوړ شي ترڅو منځني ختیځ ته په واقعي توګه سوله او ثبات راشي. په افریقایي هیواد لایبریا کې نن د سه شنبه په ورځ د جمهوري ریاست دویم ځلي انتخابات کېږي. د جمهور رئیس د 23 کلن مرستیال جوزف بوکای په مقابل کې د فوټبال مشهور ستوري یو 25 کلن جورج اویالا ولاړ دی. د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي نن د سه شنبه په ورځ ویل چې د حکومت د یو مهم مخالف مشر الکسی نوالنی لخوا انتخابات سره د مقاضی اعلان شاید چې غیر قانوني عملی. نوالنی له خلکو نه دا غوښتنه وروسته له هغه وکړه چې د روسیې د انتخاباتو کمیسیون هغه ته اجازه ورنکړه چې د جمهور رئیس پوتین په مقابل کې د مارچ 13 د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ودرېږي. کاناډا د وینزویلا سفیر والمر عمر بارټینوس فرناندس له خپل هیواد نه شړلی دی. کاناډایي چارواکو دغه اقدام د یک شنبه پر د جمهور رئیس نیکولاس ماډورو پامر د کاناډایي ډیپلوماټانو د شړل په جواب کې کړي. د کاناډا خارجه وزیر میرمن کریستیا فریلند د دوشنبه په ورځ خبر اعلان ته ویل چې د کاناډا د حکومت د وینزویلا د سفارت شار زافیرا انجل هرینا هم نه مطلوبه اعلان کړي او ډیپلوماټیکي مسؤلیت ورنه اخستې ده. او دا هم د خبرونه وروسته مطلب د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ وای چې د امریکا د مخکنیو جمهور رئیسانو د پالیسۍ برعکس به د خارج ته د امریکایي قواو د لګولو په اړه نوې پالیسي غوره کړي. ټرمپ په انتخاباتو کې ژمنه کړې وه چې د سخت ضرورت نه سوا به په خارجي جنګونو کې امریکایي عسکر د برخې اخیستو په خاطر ونیلېږي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو سو اوریدل. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د خپلو کارونو د شفافیت پروسه پیل کړي. دا راپورټ به تاسو ورسته ووري. خو اوس براسو و دې راپورټ چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د شکولو په خاطر نن د چین په مرکز بیجینګ کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون یو غونډه جوړه شوې ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وویل چې هیواد یې غواړي د یو کمربند او یوې لارې په سیمه ییزه پروژه کې د پاکستان سربیره افغانستان هم شامل کړي. د دغه مهمې غونډې نور جزئیات له خپل همکار نسیم ستانیز څخه واوري.
په دغه درې اړخیزو خبرو کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف ګډون وکړ. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د دغه خبرو کوربه دی. دغه خبرې نن د سه شنبه په ورځ پیل شوې او یو مقصد د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو ښه کول دي.
پاکستان او افغانستان په دې موافقه کړې ده چې خپل اړیکې څومره ژر چې کېدلای شي ښې کړي.
دا د دې لپاره چې د دواړو ملتونو ترمنځ د ګډ ژوند او ګډې همکارۍ مقصد لاسته راولي. دواړو خواهی په دې هم موافقه وکړله چې دوی په یوه ګوند او یا قوت د دې اجازه نه ورکوي چې د دوی له خاورې داسې فعالیتونه وکړي چې د بل اړخ امنیت ته تاوان ورسوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وویل د دې هیواد په ټینګه د اړیکو په انکشاف کې په دوه اړخیز درناوي باور لري.
افغانستان په ټینګه په دې باور دی چې یو دولت له بل دولت سره اړیکو ته انکشاف ورکړي، دوه اړخیز باور زیات کړي او له هغو فرصتونو نه ګټه واخلي چې د ګډو همکاریو پر بنا ولاړ دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیز درناوي او دوه اړخیزو ګټو انکشاف نه یوازې د دواړو ګاونډیانو په ګټه دی، بلکې د سیمه ییزې سولې، ثبات او انکشاف په ګټه هم دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د اسلام آباد د هیلو په ترڅ کې د سرحدي چارو د ادارې په تقویه ټینګار وکړ.
پاکستان د سرحد په اداره او کنټرول ټینګار کړی دی. د افغانستان د کډوالو په بیرته ستنېدلو او د ترهګرۍ خلاف د معاصر مبارزې لپاره د استخباراتو په شریکولو هم ټینګار کوي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای په پای کې وویل چې هیواد یې د اوږدې مودې په داسې پلان غور کوي چې له افغانستان سره د هغو تجارتي لارو په نښلولو کې په ګډه کار وکړي چې چین مرکزي آسیا او غربي آسیا سره نښلوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ ماښامنۍ پښتو خبرونه اوري. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د دغه هیواد د کانونو په استخراج کې د شفافیت راوستلو او په اړه خلکو ته د حساب ورکونې په هدف له یو شمیر بنسټونو او مدني ټولنې سره تړونونه لاسلیک کړل. دغه بنسټونه به په افغانستان کې د کانونو د استخراج له بهیر څخه څارنه کوي او په دې اړه به خلکو ته معلومات ورکوي. په دې باره کې زموږ خبریالی لیمینی عزی له کابله رپورټ رالېږلې.
د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست نرګس نهان د سې شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل په افغانستان کې د کانونو د قانوني استخراج، د قانون اړوند پروژو څخه څارنه او په اړه خلکو ته د حساب ورکونې لپاره د مدني ټولنې او شفافیت د یو شمیر بنسټونو سره تړونونه لاسلیک کړي دي. د میرمن نهان پر وینا قانون او پټرولیم وزارت په پام کې لري چې د کال په پیل کې د دغه وزارت د لاسته راوړنو لپاره خلکو او مدني ټولنې ته حساب ورکړي. دا وایي کله چې د قانونو سترې پروژې لکه مسینک، حاجی ګک، افغان تاجک او آمو سیند چې افغانستان ته په میلیونونو ډالر عاید راوړي، موږ غواړو چې د دې قراردادونو پروژې د مدني ټولنې او خصوصي سکتور د غړو لخوا ارزیابي او وڅارل شي. د قانون او پټرولیم سرپرست نرګس نهان زیاته کړه د افغانستان په یو شمېر برخو کې د قانونو د غیر قانوني کیندنو لامل تر یو حده زورواکي او وسلوال مخالفین و، خو سربیره پر دې د وزارت ضعیفه مدیریت او د پیاوړي سیاسي ملاتړ نه موجودیت هم یو بل دلیل و. هغې وویل په تیرو نهو میاشتو کې د دغه وزارت د ظرفیتونو په لوړولو باندې جدي کار شوی دی. د افغانستان د شفافیت د سار اداره وایي د دغه هیواد اکثره کانونه په غیر قانوني بڼه استخراج کیږي او د مخنیوي لپاره د یو هر اړخیز میکانیزم پر رامنځته کولو ټینګار کوي. د دغه ادارې مشر سید اکرام افضلی وویل
د غیر قانوني استخراج د مخنیوي لپاره باید چې یو میکانیزم باید رامنځته شي. موږ حتی د دې په اړه باندې هم فکر کړی چې کېدای شي حتی یو خاص پولیس د معدنو د ساتلو لپاره رامنځته شي، تر څو په هغه برخو کې چې معدن دي او په غیر قانوني ډول باندې استخراجېږي چې دا په زرګونه نقطې دي. اوس به یې شمېر دقیقه شمېر به ناممکنه ځکه وي چې دغه اکثره سیمې ناامنه دي او موږ ټولو سیمو ته نه یې تللي. نو اما د وزارت د امر په اساس باندې کېدای شي په زرګونه داسې نقطې دا اوس فیران شتون ولري چې هلته غیر قانوني استخراج ترسره کیږي.
د قانون او پټرولیم وزارت هم مني چې د افغانستان په ډیرو برخو کې وسلوال مخالفین او ځینې زورواکي او مافیایي کړۍ په غیر قانوني توګه قانوني استخراجوي، خو د دغو ډلو او کسانو د هویت او شمیر په اړه تر اوسه په څرګند ډول څه نه دي ویلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو تر څنګ دا رپورټ هم اوریدلی سي چې هند افغان کاروانګرو ته د ویزو اساني زیاتوي. په دې باره کې به رپورټ ورسته واوري. خو را به سوه دې ته چې په 2018 کال کې سپینې ماڼۍ او کانګرس دواړو کوشش وکړ چې د امریکا د مهاجرت نیمګړی سیستم جوړ کړي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یوه لویه ژمنه دا وه چې د امریکا او مکسیکو د سرحد په اردو کې یو لوی دیوال جوړوي. د امریکا ژغ خبریالی کاترین چیپسن د دغه دیوال د جوړولو په کار کې د شته ستونزو او د ولسمشر ټرمپ د نورو ژمنو په اړه یو رپورټ جوړ کړی چې پښتو متنی زموږ همکار تاسو وړاندې کوي.
د پولې بدلون دا هغه ژمنه وه چې جمهور رئیس د کال په پیل کې لا کانګرس سره وکړه.
موږ به زر د یو لوی او ښه دیوال جوړول پیل کړو.
دا ستاسو د مجلس جمهور غوښتونکو غړو یو ځل نه بلکې دوه ځلې رایه ورکړه چې د یو اشاریه شپږ میلیارد ډالرو په ارزښت د اوسنیو کټارو ځینې برخې جوړې شي او د پولې د خوندي کولو لپاره اضافي پرسونل وګمارل شي. خو کانګرس د روغتیايي بیمې او مالیې د لایحو په جګړو اخته شو او په سنا کې د جمهور غوښتونکو لږ اکثریت د دې سبب شو چې دیموکراتان اغیزه ولري.
جمهور رئیس ته مې په څرګنده ویلي دي چې دیوال به نه جوړیږي.
دا ستاسو د مجلس جمهور غوښتونکو دوې لایحې تصویب کړې چې د ټرمپ د کمپاین دوژمنې پوره کړي، یعنی له شړلو وروسته امریکا ته د بیرته راتلونکو مهاجرینو لپاره د جزاګانو سختول او د پناه ورکولو په ښارونو د پیسو بندول.
ولسمشر ټرمپ د مهاجرت د جرایمو پر خلاف اقدام کوي، له پولو نه غیر قانوني تیرېدل کموي او د مجرمو بهرنیو نیول او شړل زیات شوي دي.
خو د دیموکراتانو استدلال دا و چې په اسناد مهاجرین د خوندیتوب په خاطر د پناه خارونو ته مخه کوي.
دا د هغو خلکو لپاره خوندي ځایونه دي چې زموږ کورنیو ته پام کوي، زموږ فصلونه ریبي او زموږ والدینو ته پام لري.
هغوی وویل دغه لایحه د هغو بې اسناده مهاجرینو پر خلاف توپیري چلند دی چې قانون ته درناوی کوي.
دا سند هغه کسانو ته د شلو کالونو د بند موده ټاکي چې خپلو ماشومانو لپاره بیرته راځي.
سند دغه لایحه په اړه تر اوسه رایه نه ده ورکړې. د کال د نیمایي برخې عمده موضوع د ډاکا په نامه هغه ستونزه وه چې ښاغلي ټرمپ یې په قانوني توګه د حل کولو په اړه یو فرمان صادر کړ. د اوباما د ادارې دغه پروګرام د ډریبرانو په نامه لا ته سوه زره زیات ځوانان خوندي کوي چې د ماشومانو په توګه امریکا ته راوستل شوي.
زه له دغو کسانو سره مینه لرم، هیله لرم چې کانګرس به له هغوی سره په سمه توګه مرسته وکولی شي.
دیموکراتانو ګواښ وکړ چې د حکومت چارې به په ټپه ودروي، خو د ډریبرانو حیثیت یې هیڅکله خوندي نه کړ او دغه پریکړه یې 2013 ته پریښودله.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. په کندهار کې د هندوستان جنرال کونسل وایي چې هند ته د افغاني زراعتي محصولاتو د زیاتوالي لپاره افغانانو ته د ویزې نوې اسانتیاوې برابروي. نوموړي په کندهار کې د چابهار بندر له لارې د هند د مرستو سوو غنمو د لومړنۍ برخې د سپارلو پر مهال وویل چې هیواد یې له افغانانو سره اوژه په اوژه د هغوی د اقتصادي ثبات لپاره خپلې هڅې کوي. د رپورټ تفصیل له کندهاره د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
له افغانستان سره د هند مرستو غنمو یې 4200 ټنه په کندهار کې هندي لوري ځایي مقامات ته وسپارل. افغان مقامات وایي چې دا د ایران د چابهار بندر لاري د هند او افغانستان د صادراتو او وارداتو د پیل یو ښه شروع ده. په کندهار کې د هندوستان جنرال کونسل مدن سنگ بندری ویل چې هیواد د افغانانو د اقتصاد ښه کېدو په ګډون په ټولو برخو کې اوږه پروژه کار کوي. د زیاته کړی چې هیواد به تر هغو افغانستان ته خپل مرستو سره دوام ورکړي چې یو باثباته او پر خپلو پښو ولاړ افغانستان رامنځته کیږي.
Just to add here to bring our businesses our industry together.
دوی وایي د دې لپاره چې د افغانستان او هند تر مابینز اقتصادي اړیکې لا پراخې شي، هند ته د افغانانو د تګ پر مهال د ویزې ډېری نوې اسانتیاوې رامنځته شوي. 2018 کال کې د هوایی دالیز پرانیسته شوي او اوس د چابهار بندر له لارې د هند غنمو واردېده. د دې څرګندوي کوي چې چابهار بندر د افغانستان او نړۍ د اقتصاد پرمختګ لپاره ګټور او د هغې لارې یو ښه بدیل دی چې مخکې به افغانستان د پاکستان له لارې تجارت کاوه. د افغانستان د کرهنی او مالداری د وزارت چارواکي وایي چې په جنوبی ولایتونو کې د نامنوی لکباله د کرهنی او په خاص ډول د اوبو سیستم ته لوی تاوان رسیدلې چې لکباله د سیمې د اوسیدونکو خوراکي اړتیاوې اوس نسی پوره کېدای. د کندهار والی زلمی وسا وایي چې وچ ډوډۍ د افغانانو اساسي خوراکي مواد جوړي او د هند امرسته په روان ژمي کې د ډیرو افغانانو اړتیاوې پوره کړي.
15000 ټنه د کندهار ولایت ورکی چې واخیان
دا زموږ ستاسو د پاره ډیر غټ کومک دی او لکه چې وچه ډوډۍ ولرو ان شاء الله موږ تاسو پر نور شیانو په خپل هم غشتلی او هغه ته هیا کولای سو ولی اساسی خوراک زموږ ستاسو وچه ډوډۍ ده.
تر کندهار مخکې پر روان اونۍ کې د هلمند او هرات ولایتونو ته هم د ایران د چابهار بندر لارې د هند مرسسو غنمو موټریز کاروانونه رسیدلی دي. د کندهار د ولایتي شورا رئیس وایي چې له بشري او مذهبي اړخه افغانان تر نورو زیات پر خپلو ګاونډیانو د مرستو حق لري، خو د په وینا چې ځینو ګاونډیانو د مرستې پر ځای هیواد بې ثباته کړی. د کندهار ځایي اوسیدونکي د خپل هیواد په ثبات کې د هند په څیر د ګاونډیو هیوادونو د رول زیاتوالی د ټولو خواوو په ګټه بولي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د نشه یي توکو د معتادینو شمیر مخ په زیاتېدو دی. دوی وایي چې تر شپږ زرو ډیرو روږدو کسانو د درملنې لپاره نوملیکنه کړې، خو د روغتیایي خدمتونو لازم امکانات نشته. نور جزئیات په دې رپورټ کې واوري.
د نشه یي توکو په ضد مبارزې ادارې ارقام ښیي چې د ننګرهار په ولایت کې لږ تر لږه 130,000 کسان پر نشه یي توکو روږدي دي، چې له ډلې کم شمېر تداوي شوي او پر نشه اخته کېدونکو کسانو شمېره ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. په نشه یي توکو اخته کسان وایي څو ځله د معتادینو د درملنې روغتون ته ورغلي، خو دوی د بستر کېدو چانس نه دی موندلی. دوی وایي که حکومت یا نړیوالې موسسې په ننګرهار کې د نشه یي توکو د معتادینو د درملنې مرکزونه زیات کینو، دوی هم د ښې روغتیا خاوندان کېدلی شي. ننګرهار کې اوس د معتادینو د درملنې دوه مرکزونه شته چې په یو وخت کې پکې 215 کسانو درملنه کېدی شي، خو د نشه یي توکو په ضد د مبارزې رئیس په دې برخه کې د ننګرهار روغتیایي اداره ګرمه ګڼي چې په یو وخت د ډیرو معتادینو درملنه نه کوي.
دغه کمپلیکس د 290 تر 2500 کسانو پورې تداوي ظرفیت لري په یو وخت کې، خو نظامي روغتیا ریاست تر اوسه پورې وایي کې 1500 کسانو چولی دي چې 1500 کسانو ته تداوي شي. همدارنګه د کارمو اجتماعي ریاست ورته اوسه پورې په اندازه چې په کار دي موږ شپږ سنټرونه پکې جوړ کړي چې په مختلفو برخو کې ورته زده کړې ورکي، خو هغه تر اوسه پورې یو سنټر یا دوه سنټر پال کړي دي، هغه ټول نه دي پال کړي.
خو د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا رئیس وایي د دوی امکانات لږ دي، ځکه نو همدا اوس تر شپږو زرو معتادینو د درملنې لپاره نومونه لیکلي خو نوبت نه دی ورسېدلی.
په ننګرهار ولایت کې همدا اوس موږ شپږ نیم زره داسې ځوانان لرو چې هغه منتظر زی باید تداوي شي، خو متاسفانه بسترونو تعداد کم ده او یو مریض 45 ورځې وخت نیسي. نو خپل ولسونه هم په دې کې هم ګرم دي او هم مسؤلیت لري چې د مخدره توکو کار او کیل د منځه ویسي، که وینسي دوی خپل ځوانان پخته کېږي. همدا اوس د غني خیلو په ساحه کې تاسو وګورئ د موږ د شینوارو ډېر ځوانان پخته شوي دي. نو دا هم ډېره مهمه خبره ده چې باید په دې کې نه تناسي حکومت مسؤول ده، خلک هم مسؤول دي او دوی باید خپل مسؤلیت د حکومت نه زیاته کړي.
اندېښنه دا ده چې که په ننګرهار کې د نشه یي توکو د کر او کاروبار مخنیوی ونشي او یا د نشه یانو د درملنې مرکزونه زیات نشي، نو د معتادینو کچه ورځ تر بلې په زیاتېدو ده.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د امریکا غږ آشنا راډیو ډیرو درنو اوریدونکو، د دې خبرونې څخه وروسته د ښځو لپاره ځانګړې خبرونه لرو. د خبرونې موضوع به د دې خبرونې قربانه نوشابه آشنا تاسو ته معرفي کړي. مهرباني وکړئ نوشابه جانې.
مننه شفیع جانې. تاسو اوریدونکو او قدرمنو خویندو ته سلامونه. د نن شپې د رڼا په ځانګړې خبرونه کې چې د ښځو نیز خبرونه ده، دوی پوهیږي اتمن به انتظار باسي چې وای وري په دې غږیږو چې یوه مور د زیږون نه وروسته کومو مرستو ته اړتیا لري. فقط مرسته خو به ډیری چې کوم مرسته مهمه دي او دوی په کومه برخه کې ډیر مرسته ته اړتیا لري، نو د زنو پښتنو د ځوابولو لپاره د ملالۍ زیږنتون سرطبیبه حفیظه عمر خیل را سره میلمنه ده. هیله ده چې خویندې خپل پښتنې راټولې او لنډې مطرح کړي، نو دا دوی لپاره ښه چانس دی چې خپل خپرونې ته زنګ ووهي او د خپرونې د میلمنې سره چې ډاکټره حفیظه ده ورسره وغږیږي.
بله، نو هیله ده چې درنه اوریدونکي او ګرانی خوندې د خبرونه واوري.
مننه. رڼا د ښځو ځانګړې ونیزه خبرونه هر سه شنبه د ماښام 8 بجې امریکا غږ آشنا رادیو. Thank you.
درنو اوریدونکو اوس پام کړی د خبرونه ورستی راپورته د خوست فرهنګیان وایي چې په دغه ولایت کې محلي موسیقي لپاره غوړېدلې او د هیرودو له حالت سره مخ ده. دوی د اطلاعات او فرهنګ وزارت له مسؤلینو غوښتنه لري چې دې برخې ته توجه وکړي. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی رپورت لري.
سید الله ګربز د تیر اتو کلونو راهیسې له محلي موسیقۍ سره سندرې وایي. دی په خوست کې له خپلې ډلې سره یو ځای د خوښۍ پروګرامونه د سیمه ییزې موسیقۍ په وسیله لا رنګینوي. که څه هم د سیمه ییزې او کلاسیکي موسیقۍ پر ځای غربي موسیقي مخ پر ودې ده، خو سندرغاړی سید الله ګربز وایي چې اوس هم سیمه ییزه موسیقي زیات شمېر خلک په خورا مینه اوري او ګوري.
محلی موسیقی ډیر په مخ روانه ده، ډیر خوان کوي او ما چې اوسه پورې په بله موسیقی کې تر اوسه پورې زما غانې کلیپونه نه دي راغلي. د رباب، دبلا، هارمونیا دا اوس خو کیبورډ دی، ټوله کمپیوټری سیستم دی. اوس چې ته وګورم مخکینی غزل دی اوس اورېدلی کېږي، او دا اوس غزل چې یو دوې میاشتې یا درې میاشتې وځي دا ناکام شي.
په ورته وخت کې د خوست مدني فعالان وایي چې محلي موسیقۍ ته د لازمې پاملرنې د نشتون له کبله د دغې موسیقۍ ځای هندي او غربي موسیقۍ نیولی او لا یې هم مینوال ډیریږي. مدني فعال محمد سیپلا بیا د موسیقۍ پر غږونکو نیوکه لري چې د محلي موسیقۍ ژوندي پاتې کېدلې له پامه غورځولي او یوازې د پیسو لاسته راوړلو لپاره له دې مسلک څخه ګټه اخلي.
په اوس وخت کې محلي موسیقي چې شعر ګوري هغه کوم آلات چې دی هغه ګوري، یوازې محلي موسیقاران د دې دپاره اوس سندرې وایي چې دوی پیسې وګټي. په اوس وخت کې زیاتره مجالسو کې دوی ته ډېرې زیاتې پیسې ورکول کېږي. زیاتره دغه د ځوانانو د شعر ذوق کته دی، دوی د هماغه د مارکیټ د تقاضا سره مطابق شعر انتخابوي.
په عین وخت کې یو شمېر نور خلک بیا د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت پر مسؤلینو نیوکه لري چې محلي موسیقي له پامه غورځولی او اوس په ټولنه کې د هیرېدو له حالت سره مخ ده.
په خوا چې محلي موسیقي وا غاړه راخا وا، خو اوس محلي موسیقي چې دوه په بعد حالت کې دوه محلي موسیقي په خکولو کې اطلاعات فرهنګ ریاست چې دا غا باید ځنګړی رول ولوبوي. نو دغه برخه کې لګي اصلاحات ترلاسه شي، خو ډېر مسؤلیت خلکو خپل هم جوړی داش.
په همدې حال کې د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت منی چې پر محلي موسیقي سیوری غوړېدلی، خو زیاتوي چې د موسیقي د پیاوړتیا لپاره یې هلې ځلې دوام لري. پر دې سربېره د امنۍ او ځینو نورو ستونزو سیوری هم پر محلي موسیقي غوړېدلی. فرهنګیان سیمه ییزه موسیقي د افغاني فرهنګ یوه برخه ګڼي او ژوندي پاتې کېدل لازمه چاره بولي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د خبرونه په پای کې د مهمو خبرونو غټی کې یو ځل بیا د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنۍ چارو وزیرانو غونډه په بیجنګ کې پیل شوې ده. په دغه غونډه کې به د درې هواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ د پراختیا په باب خبرې وشي. درې پاکستاني عسکر په کشمیر کې د هندي قوا په ډزو کې وژل شوي دي. د رومن کاتولیک فرقې په شوا پاپ فرانسیس په منځني ختیځ کې د سولې غږ کړی دی. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې بېګا شپه نامعلومو وسله والو د ممندرې په ولسوالۍ کې د ګردي غوث د زیارت جومات په ماینونو والوزو او د زیارت برخې ته زیات تاوان رسولی دی. تر اوسه پورې کومې ډلې دغه حملې ذمهواري نه ده قبوله کړې. د جنوبي کوریا د حکومت د یو نوي اټکل له مخې شاید چې شمالي کوریا په نوي میلادي کال کې له متحده ایالات سره مذاکرات ته غاړه کېږدي. جنوبي کوریا دا اعلان په داسې حال کې وکړ چې د شمالي کوریا د یوې ناڅاپي حملې د مخنیوي لپاره یوه ځانګړې نظامي قوه تشکیل کړې ده. ملګري ملتونه وایي چې د یوکرین په ختیځ کې د روسي پلوه یاغیانو لخوا په فرشو ماینونو کې په زیات شمېر ماشومان ژوند له مرګ خطر سره مخ شوی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف نن د سه شنبې په ورځ ویل چې 2,00,000 ماشومان د یوکرین په ختیځ کې ژوند کوي او یاغیانو د یوکرین سره تقریبا 300 کیلومتره سرحد په اوږدو کې ماینونه فرش کړي دي.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېدل. تاسو کولی شئ چې زموږ بلې خبرونې ته په 00120209 11 14 باندې زنګ ووهئ. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې دوام لري.